دا یو ساته خپرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه افغانانو برخه اخیستې وه. د انتخاباتو د پروسې په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره په همدې خپرونه کې شریکوو. تاسو زمونږ غږ آزادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه کسانو رای ورکړه. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون تایید کړ چې د دوی یو جنرال جیفری سمایلی په قندهار ولایت کې د تېرې پنجشنبه د ورځې په پیښه کې ژوبل شوی دی. او د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې سره کړه چې په استنبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی وړاندې شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه کسانو رای ورکړه. شاوخوا 9 میلیونه کسانو د رای ورکونې لپاره نومونه ثبت کړي وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد پرون ماښام د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای ورکونې کې د رای ورکونې د بهیر د ختمېدو اعلان وکړ. ویل چې په مجموع کې د رای ورکولو په شرایطو برابرو 45% کې خلکو رای کارولې ده. هغه ویل چې د ټاکنو د شفافیت لپاره به د هغو مرکزونو رای دقیقې وڅېړل شي چې د درغلیو او زورواکیو شکایتونه ترې شوي دي. د ولسي جرګې انتخابات د شنبې او یکشنبې په ورځو په 4500 مرکزونو کې وشول. د انتخاباتو کمیسون ویل په قندهار کې به چې انتخابات یې ځنډول شوي دي راتلونکې شنبه انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي سرلنن دوشنبه به د انتخاباتو په خاطر د ښوونځیو رخصتي ختمه او درسونه بیا پیل شي. د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل پرون شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو په هدف یې یوه اونۍ رخصتي کړې وه.
تیره اونۍ د ټاکنو لپاره له ټاکنو سره د مرستې په موخه یې لپاره چې ډېر مرکزونه په ښوونځیو کې وو، موږ ښوونځي له تېرې یکشنبې نه تر دې یکشنبې پورې رخصت کړل. تېره ورځ چې د یکشنبې ورځ وه رخصتۍ پای ته ورسېدې او نن د دوشنبې په ورځ ښوونځي بېرته له سره پیلېږي. ټولو ښوونځیو ته هدایت شوی چې درسي بهیر په نارمال او عادي ډول سره پیل کړي او هغه درسونه چې د رخصتیو په ورځو کې پاتې شوي دي هغه په راتلونکو رسمي ورځو کې جبیره کړي او زده کوونکو ته تدریس وکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره تر ډېره ښوونځي هم د رای ورکونې د مرکزونو په توګه وکارول شول چې په ځینو کې د وسلوالو مخالفانو لخوا بمی بریدونه هم شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون تایید کړ چې د دوی یو جنرال جیفری سمایلی په قندهار ولایت کې د تېرې پنجشنبه د ورځې په پیښه کې ژوبل شوی دی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت یوه ویان د امریکایي رسنیو ته ویلي دي چې دغه ټپي شوی جنرال په قندهار کې تر درملنې لاندې دی او روغتیایي وضعیت یې مخ په ښه کېدو دی. دغه ژوبل امریکایي جنرال په قندهار کې د امریکایي ځواکونو مشر دی. د قندهار د والي په دفتر کې د پنجشنبه د ورځې په ډزو کې د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق او د قندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مومن وشل شول. د قندهار چارواکو ویلي دي چې برید د والي او ساتونکي چې نوی په دنده ګمارل شوی و هغه مهال وکړ چې افغان مقامات او قندهار ته ورغلی امریکایي پوځي پلاوی له غونډې څخه وتل. په امریکایي پلاوی کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم و چې د ډزو پر مهال ورته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د قندهار د پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې په استنبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي. د ترکیې انادولو خبري اژانس ویلي دي چې ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان سلا کړې ده چې د خاشقجي د وشل کېدو د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. ولسمشر اردوغان تر دې مخکې ویل چې سه شنبه باید د جمال خاشقجي د وشل کېدو په اړه ټول حقایق په ډاګه کړي. سعودي د شنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې خاشقجي په استنبول کې د دې هیواد په قونسلګرۍ کې وشل شوی دی. د سعودي حکومت ویلي 60 کلن خاشقجي په قونسلګرۍ کې د یوې فزیکي شخړې په نتیجه کې وشل شوی، هغه څه چې نړیوالې ټولنې په اړه شک او تردید څرګند کړی دی. ترکیه او امریکایي مقاماتو چې نومونه ندی یاد شوي ویلي چې خاشقجي قونسلګرۍ ته تر داخلېدو وروسته د سعودي چارواکو د یوې ډلې لخوا شکنجه او بیا وژل شوی دی. په همدې حال کې جرمني، فرانسې او برطانیې پرون په یو ګډ بیان کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د خبریال خاشقجي وژنه غندلې ده او ویلي دي چې د دې قضیې په اړه باید هغه څه چې دقیق دي ښکاره شي. روسیا وایي د منځني واټن وشتونکو راکټونو له یو موافقې څخه د امریکا وتل به خطرناکه کار وي او د غچ اخیستونکو اعمالو سبب بشي. د روسیې په خبره واشنگټن پلان لري چې د سړې جګړې د دورې له دې مهمې موافقې چې د وسلو د کنټرول لپاره ده ووزي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هیواد یې ځکه د منځني واټن وشتونکو اټومي قوتونو له تړونه وځي چې مسکو د کلونو لپاره دې تړون سرغړونه کړې ده. او ټاکل شوی چې امریکایي او ترکی ځواکونه تر راتلونکو څو ورځو د سوریې د منبع ښار شاوخوا ګډې ګزمې پیل کړي. دا خبره په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل کړې ده. جنرال ووټل پرون خبریالانو ته ویل دا ګزمې به د پوځیانو تر روزنې وروسته پیل شي. منبع ښار دا مهال د هغو کرد وسلوالو په کنټرول کې دی چې ترکیه یې ترورستان بولي. ترکیه تر دې مخکې ګواښ کړی و چې له کرد وسلوالو څخه د دې ښار د تصفیې لپاره به پوځي عملیات وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. پرونه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اوریدل شي. د ولسي جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه افغانانو برخه اخیستې ده. ولسمشر غني بیا خلک وسل چې له امنیتي ګواښونو سره سره په دې بهیر کې ونډه واخیسته.
تاسو د خپل رائے کارولو لارې نړۍ ته وښوده چې خشونت نه غواړي. تاسو د ولسواکۍ لپاره خپل اراده ثابت کړه.
د قندهار د والی مرستیال وایي د قندهار د پنځشنبه د ورځې د خونړۍ پیښې په تړاوي یو شمېر کسان نیولې دي او د په خبره برید کوونکی د افغان د والی ساتونکی وو او په پیښه کې وچل شوی او بل ملګری چې بریدې طرحه کړی وو پاکستان ته تښتېدلی دی.
خارجان راست درلودې خپل جنرال نوشتلې ریسته د امنیتي وو چې یت کې زموږ نور دوه تکړه جنرالان چې یو کمانډانس د کلور د یو کمانډانس زم دي دا و چې ټپیانسو.
په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات هم لرلو او هم دا وري چې روسیا وایي د سړې جګړې د دورې له یوې موافقې د امریکا وتل به ډیر خطرناک وي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د ولسي جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه افغانانو برخه واخیسته. دا خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد یک شنبه درې ورکونې د بهیر د ختمېدو پر مهال وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا خلک وسایل چې له ګواښونو سره سره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د ولسي جرګې انتخابات د طالبانو د بریدونو او ګواښونو سره سره وشول او ځینې خلک د بریدونو او چاودنو په نتیجه کې مړه او ټپیان شول. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
افغانانو د 1990 کال د میزان پاتې وشتمه او نوشتمه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې برخه واخیسته څو خپل استازي وټاکي. د ولسي جرګې دا وار وکیلان به د هغو ځایناستي وي چې له تیرو څه باندې 8 کلونو راهیسې د ولسي جرګې غړي پاتې شوي، ځکه انتخابات په 2015 کال کې ونه شول او په ځنډ یې بلاخره 3 کاله واوښتل. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یکشنبې په ورځ ناوخته د رای ورکونې د بهیر د پای ته رسیدو پر مهال ټلویزیوني بیان ورکړ. هغه خلک وستایل چې له ګواښونو سره سره رای ورکړې.
افغانستان عظیم ولسه، له تاسې ټولونه مننه. تاسې د خپل رای کارولو لارې نړۍ ته وښوده چې خشونت نه غواړي. تاسې د ولسواکۍ لپاره خپل اراده ثابته کړه. تاسې طالبانو ته ثابته کړه چې دا ولسونه هیڅوک هم په زور نشي مهارولی. تاسې ته د طالبانو لخوا واضح او ښکاره ګواښ وشو، خو تاسو په ټول قوت خپل اراده تمثیل کړه او زور ته تسلیم نشوي.
افغان حکومت اعلان کړی چې د سلګونه بریدونو او ورانکار فعالیتونو مخه نیولې، خو بیا هم وسلوالو مخالفینو د انتخاباتو په ورځ 129 بریدونه او بمی چاودنې کړي. په دغو پیښو کې د کورونا چارو د وزارت له اعلان تر سم 11 سرتیری او 15 ملکیان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. خو طالبانو چې وار لمخه د انتخاباتو د ګډوډولو غوښ کړي د انتخاباتو په ماخام په یو بیان کې دا انتخابات ناکامه وبلل او وی ویل چې وسلوالوی 400 بریدونه کړي او لسګونه عسکرو ته مرګ جوړ لاړه ولیدا. د افغانستان د انتخابات بلاک میسون وی لټولو غوښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 400 میلیون کسانو د ولسی جرګې په اوسنیو انتخاباتو کې رای ورکړي. دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د یک شنبې په ماښام وویل چې اوس به د رایو شمیر روان وي او ژر به پایلې له خلکو سره شریکې شي.
مرکزونو شمیره 4500 مرکزونو ته رسیږي چې په دې کې ټاکنې ترسره شي. تر اوسه پورې ټولې شمیرنې چې د ولایاتو نه راغلې دي د رای ورکوونکو چې رای ورکړې دي په 2 ولایتونو کې غیر د کندهار او غیر د بادغیس او غیر د نننیو انتخاباتو څخه
خغلی سایت ډاډ ورکړ چې په هغو مرکزونو کې چې زورواکو د بایومیټریک د نه کارولو هڅې کړي صندوقونه به یې په دقیقه توګه بررسي او بیا به باطل اعلان شي. د ولسی جرګې په سږنیو انتخاباتو کې 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي وو چې خلکو له غزنی او کندهار پرته په 2 ولایتونو کې رایه ورکړه. د رایه ورکونې له بایومیټریک سیستم سره د یو شمېر انتخاباتي کارکوونکو نه بلتیا د ځینو رایه ورکونکو د نومونو ورکېدو او امنیتي ګواښونو او بریدونو د انتخاباتو په وړاندې لوی ستونزې جوړې کړې وې.
دا سفیلا ستانګسی پر راپور کې مو اوریدل چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 400 میلیون افغانانو برخه اخیستې و. دا خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پرون په یو تلویزیونی وینا کې خلک وستل چې له ګواښونو سره سره په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د انتخاباتو پر مهال وسلوالو طالبانو بمی او وسلوالې حملې کړې دي چې یو شمېر افغان سرتیري او ملکی وګړي پکې مړه او ټپیان شول. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات په هغه ډول چې لازم و آیا تر سره شول او آیا په انتخاباتو کې د شو درغلیو بې نظمۍ او ادعاوې دومره مهمه او جدي چې د انتخاباتو مشروعیت کې د شتر پښتنې لاندې راولي په دې اړه د بحث لپاره همداشي بل کابل څخه د افغانستان د آزاد او عدالتانه انتخاباتو د موسسې اجرایوي مشر یوسف رشید صاحب را سره د تلیفون په لیکه کې ده. رشید صاحب سهار په خیر خبرونه ته په خیر راغلاست. کلمړی دا وایي چې د انتخاباتو د کمیسون د مشر د سرګندونو په اړه ستاسو اکسل عمل څه دی چې وایي 400 میلیون شاوخوا کسانو پکې برخه اخیستې ده او د انتخابات د نورو په انتخاباتو په پرتله خطر سره شوي؟
ډېر مننه. سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. زموږ اول پښتنه دلته ماتره کیږي چې د ټاکنو ورځ چې پای ته ورسېدله په موږ شپه باندې 11 بجې سیاد صاحب یو خبري غونډه کې ویل چې د ټولو ګډونوالو او هغه کسانو چې په ټاکنو کې برخه اخیستې وه شمېره 3 میلیون ته رسېږي او بیا په پرون کې 2.5 میلیون ته ورسوله. یعنی په هم مسلکي لحاظ باندې او هم په حقوقي لحاظ باندې دغه د پوښتنې وړ موضوع ده چې 3 میلیون او 400 میلیون 1 میلیون فرق لري او په ټاکنه کې یو رایه هم برخلیک جوړوي د یو کاندید پروسې. نو دلته موږ سپینوای غوړو سیاست سویس ولې دوی دغه 1 میلیون فرق او توپیر
راست چې
دوی هغه معلومات.
بله، د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د لومړنۍ څرګندونې د مشرې داوي چې شاوخوا 3 میلیون او اوس وایي چې شاوخوا 400 میلیون، یعنی د 400 میلیون او 3 میلیون تر شا شاید ترمنځ خلکو شاید رای ورکړی وي.
ګوري دغه دومره ورځ کې د مرکزونو شمیره په دې ساعته باندې نه و چې هغه 1 میلیون ګډونوال پکې ولري. اقتصاد په حدود 400 مرکز او د تشکر حساب کې چې هغه 400 نفر په بخښ واخلي دې کچې ته نه رسیږي. نو تخمینی حساب هم د بحث وړ ده او موږ پیږو چې دا تر اوسه پورې حقیقي نه دی او دیو مسؤل نه هڅه دغه تخمین ورکول په داسې حالات کې سیاسي ستونزې په ټاکنه کې راپاروي. نن سبا تاسو ګورئ چې هر کاندید ځان ګټونکی ګولي او په دغه حالات کې بیا دغه وروسته جنجالونه راپاروي چې اول 3 میلیونه وروسته 400 میلیونه. په تېر ځل کې نورسانی صاحب دغه اشتباهات کړي وو چې د ټاکنو په اساس کوم څه ته ورسو. دو مدیریت دغه بهیر دمو په وړاندې ډېر ضعیف مدیریت وو. دوی دغه په عملیاتو کې ډېر ستونزې لپاره او پرولې د ټاکنو په ورځ باندې دوی زه د نقیص پرېکړه کوله د قانون خلاف ځینې مسایل تر سره سول. نو د کمیسون هغه پرېکړې په عین حال کې کړنې د زاوین ور دي او کمیسیون په دې اړه باندې باید ملت ځواب ووایي. مرکزونه نه پرانیستل کېدل، په عین حال کې بایومیټریک دستګاه په ځینو حالات کې کار نه کوو، په ځینو حالات کې نه استعمالېدله، په ځینو حالاتو کې د هغوی مواد نه وو. خپله فهرست د خلکو لپاره ډېرې ستونزې راوپارولې. دیو ولایت فهرست بل ولایت ته لیږل شوی وو، د ډېر خلکو نومونه په فهرست کې نه وو، د چا نومونه پکې اشتباه وو. او موږ په دې باندې اعتراض وکړو چې په دې کې هغه تبعیض هم ښکاره شو. د ډاکټر صاحب عبدالله نوم په فهرست کې موجود نه و. سره له دې چې زه شاهد وم چې هغه په مرکز کې نوملیکنه کړې وه، هغه ته اجازه ورکړل شوه چې رای ورکړي. ولې په ځینو مرکزونو کې چې ما خپله زیان شاهد دغه بهیر وم، داسې یو څوک راغی چې د نوم خپل د پلار نوم په لیست کې و، هغه سیر نمبر د سکر فرق درلوده، هغه ته اجازه نه ورکوله. دغه مستقیماً تبعیض ده او دا د پوښتنې وړ ده. ولې فارمسال د ټاکنو په ورځ باندې سوګوري چلند په بهیر کې وشي او دې باندې موږ جدي د کمیسیون څخه غواړو چې خلکو ته باید وضاحت ورکړو.
بله، ډېره مننه رشید صاحب. یوه بله پوښتنه چې د دغه ستونزو سره سره چې تاسو یادې کړلې، د بایومیټریک دستګاه د کارولو په مسأله کې نیمګړتیاوې وې، په ځینو سیمو کې اصلا کارونه کړ، د رای ورکولو پاڼې په ځینو مراکزو کې ختم شولې له وخت نه مخکې، آیا دغه ټولې ستونزې او دغه ټول نیمګړتیاوې یا ادعاوې چې پکې و درغلې شوې یا بې نظمي شوې دي، د دې سبب کېدای شي چې پر دې انتخاباتو سوالیه نخه راخکل شي یا مشروعیت تر پوښتنې لاندې راشي؟
زه ډېر عادلانه نه بولم چې اوس د ټاکنو په مجموع مشروعیت د دې کې میلیونونو خلکو برخه اخیستې ده. د دې رابطه باید درناوی وشي. ډېر ښه مثالونه په دې ټاکنه کې لرو، هغه نه غواړي چې پوښتنې راولو. ولې مدیریت له بعده مرغه په ځینو حالاتو کې د دې لامل وګرځېده چې په پروسې کې بې نظمي رامنځته شي. یو څه چې باید واضح کړم چې اډقال دا ځل دوه ډیرو اساسي اوریدونو، یو د فهرست جوړول او بل د بایومیټریک دستګاه راوصل، په دغه بهیر کې په رواني لحاظ باندې، یعنی ټاکنو په اړه هغه سایکولوژي هغه چې ورته وایم، دوی هغه متقلبین ډېر خطا کړي وو. یعنی دومره فضا موجوده نه وه. ولې ځینو پرېکړو د دې لامل شوی چې په هغې کې خلاګانې رامنځته شي او هغه د تقلب لپاره زمینه مساعده کړي. د بېلګې په توګه باندې مثلا د ټاکنو د بهیر غځول د شپې اتو بجو پورې، دا خپله موږ په ځینو حالاتو کې ګورو چې د تقلب لپاره زمینه مساعده کړله. یا دغه پرېکړه چې فار مثال ټاکنې د سبا ته وځنډېږي په ځینو مرکزونو کې، حال دا چې تمدید صلاحیت کمیسیون فقط دوه ساعته ده، دا چې هلته ټاکنې ونهسولې، دوی کولی شي چې مثلا په پوره همغږي او آمادګۍ سره اول په دې باندې فکر وکړي چې کوم ځای کې دا مرکزونه، بیا کوم ځای کې ستونزې رامنځته شوي دي، او یو ښه همغږي د نهادونو سره، د کاندیدانو سره، د قندال ټاکن سره یو ځای هغه اداره کړی وي چې ټول ته وخت موجود وي. اوس پرون موږ ونه توانېدلو چې هغه مرکزونه چې دوی پرون پرانیستي وو هغه ټول وسوارو، په دې خاطر چې د موږ ناظرینو دغه مرکزونه باورلیک ځان سره نه درلوده. هر ناظر باورلیک د مشخص مرکز لپاره وو، او په دغه کم وخت کې په شوه کې موږ نه سوګور چې هغه باورلیک ترلاسه کړو. نظارت دوی اوتومات پښتن لاندې راوسته. دغه مسایل چې د سره ور دي او کمیسیون د بعد موږ په ډېر عجلې سره په یو نه د خاط نو تدبیر سره په دې کې کوم څه ستونزې لپاره وله.
رشید صاحب، په خپل تاسو د یو څارونکو مؤسسې په توګه چې دا پروسه مو څارل دي، انتخاباتو د کمیسیون نیمګړتیاوې مو په نخښه کړلې، په خپل د کاندیدانو د هغوی د ناظرینو د هغوی له پلویانو د پلویانو له خوا په ځینو سیمو کې د ځینو زورواکو له خوا هم د زور کارولو په باب ادعاوې شوې دي، د هغوی له خوا د دې پروسې سره همکاري څه ډول ارزوي؟
موږ په مجموع کې د کاندیدان څارونکو ونډه ډېر مثبت از و، ځکه چې هغوی حداقل یو ښه فشار و د تقلب په وړاندې چې هغه مبارزه وکړي او وضعیت تر کنټرول لاندې راولي. ولې یو څه باید له پامه نه وباسو چې د دوی نه پوهاوی نه زده کړه د ټاکنو د قانون او د طرزالعملونو په اړه باندې په ډېر حالات کې ګډوډي رامنځته کړې وه. په ځینو حالات کې موږ خپله شاهدان وو چې اخو ډب رامنځته کېده، پروسه اخلال کېدله، د کمیسیون په کار کې مداخله کېدله، چې دا خپل دې څرګندوري کوله چې هغوی نه پوهېدل په خپل هغه ونډې باندې او په خپل هغه قانوني واکونه باندې. ولې یو څه چې باید ووایم، له بعده مرغه چې زورواکانو په دغه بهیر کې خپل هغه نفوذ درلوده، دوی خلک وګواښول، خلک خپل ګراو کې نیول، په ځینو موادو کې هغوی دې ته جبران واداره کړي چې چا ته رایه ورکړي چا ته رایه ونه کړي. د کمیسیون کارکوونکي وګواښول، موږ حتی پرون له کشف سره راپور درلوده چې هلته یو مرکز د ټاکنو په ورځ باندې د امنیتي دلایلو له امله نه و خلاص شوی، هغه بل ځای ته انتقال شوی. ولې هلته د یو مشخص کاندید وسله والې ډلې په خلکو باندې زور جبر کوو چې باید صندوق امغه کاندیدا داکتی نو د خپل ځین موردونو او حتی د پیسو ویش د مرکزونو په شاوخوا کې د ځین نوماندانو له خوانه دا لپاره موږ یو دوه چې دا د دې د تاکونو هغه تاریخ واوی دی چې راتلونکي موږ ته اندېښنه لرو چې خدای نه خواسته د سینې د موږ تاکنه په تجارتي مبحث باندې تبدیل شي او دا هغه کاندي چې ډېر پیسې لري میلیارډر وي میلیونر وي هغه چې خلک واخلي پیسو باندې او د خلکو دغه اقتصادي وضعیت بیچارهګي چې وي نن سبا یو بوجي وروته یو دوه منه درګې ته احتیاج دي هغه لاشي دغه چې مسله د غاړه کې دي او بل اخره هغه څوک چې هغه په مافیا او په تور
بله ډېر زیاته مننه د افغانستان د ولسي جرګې د ترسره شوو انتخاباتو د څرنګوالي او په دې انتخاباتو کې د شو بې نظمیو درغلیو د کمیسون د نیمګړتیاو په اړه مو د افغانستان د آزادو عدلانه انتخاباتو د موسې د اجرایي مشر یوسف رشید څرګندونې واورېدې. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو مونږ د حکومت خواهش لرو چې مونږ د وبو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې له خواږي
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه اوس هم له احمد تکلنا اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان د وروستیو انتخاباتو په اړه څه خبره کړې دي.
امریکایي رسپانې وال ستریت ژورنال د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په اړه یو مطلب خپور کړی. مطلب د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو د حملو ګواښ او د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو د مرکزونو ناوخته پرانیستو، د رای پاڼو کمښت، د بایومتریک وسیلو په کارولو کې ستونزو او د کمیسیون د کارکوونکو نه چمتووالی او د ملکي وګړو او دولتي سرتیرو مرګ ژوبلې ته اشاره کوي او لیکي چې د ټولو ستونزو ته په پام سره افغانانو په هغو انتخاباتو کې ګډون وکړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو لپاره خورا زیات مهم دي. ورځپاڼه لیکي چې افغانان د پراخ فساد، د امنیت د نشټوالي او د دوی د ورځنیو ستونزو په حل کې د پاتې راتلو له کبله پر خپل حکومت بې باور دي. وال ستریت ژورنال لیکي سره له دې چې په قانوني شرایطو برابرو یوازې په سلو کې 58 خلکو خپل نمونه د رایه ورکولو لپاره ثبت کړي، خو بیا هم خلک د تلې یا میزان په 28مه په یوه لمرین ورځ په دې هوډ راوتلي و چې د خپل راتلونکي لپاره رایه ورکړي. وال ستریت ژورنال وړاندې لیکي د مرستندویو هیوادونو لپاره چې له 2001 کال راهیسې له افغانستان سره د 2 میلیارد ډالرو مرسته کړې هم دا انتخابات مهم دي، ځکه نړیواله ټولنه په پام کې لري چې په نومبر میاشت کې په ژنیو کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د یو باثباته سیاسي سیستم د جوړولو په برخه کې د افغان حکومت پرمختګ ورزوي. د امریکا چاپ ستارز اند سترایپس ورځپاڼه په منځني ختیځ کې د امریکا د پوز د عمومي قماندان جنرال جوزف ووټل هغې وینا ته اشاره کوي چې وایي دی ډاډه دی چې افغان ځواکونه د انتخاباتو او د افغانستان د راتلونکي د امنیت د ټینګولو وړتیا لري. جنرال ووټل چې په قطر کې د امریکا په پوځي اډه کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د کندهار د امنیت قماندان جنرال عبدالرزاق وژنې ته اشاره وکړه او ویې ویل دا پیښه به د افغانستان له جګړې او د طالبانو پر ضد په جګړه کې له افغان ځواکونو څخه د امریکا ملاتړ زیانمن نه کړي. خبرونه د مطلب په دوام لیکي چې پر جنرال رازق حمله د هغې درنې دندې اهمیت په ډاګه کوي چې د ټرمپ اداره یې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې په برخه کې لري. د ستارز اند سترایپس په وینا د جنرال ووټل څرګندونې د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس د هغې وینا انعکاس و چې د جمعې په ورځ وکړه. ښاغلی ماتیس په سنګاپور کې په یوه امنیتي غونډه کې وویل چې امریکا د افغانانو په مشرۍ او ګډون د پخلاینې بهیر ته ژمنه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره اوسنۍ خبرې او همدارز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالې الیس ویلز سره د جولای د میاشتې خبرې تایید کړې دي. ستارز اند سترایپس د مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي د دې ډول پټو خبرو خطر دا دی چې په نتیجه کې افغان حکومت په حاشیه کې پاتې کیږي.
دا قندهار دوالی مرستیال حاجی آغا لاله دستگیری وایی دا قندهار ولایت مقام دا خونره حمله طرح کون که دو تنو چی یوی ووشل شو دو هم پاکستان تا تختی دلی ده. دستگیری دا ازادی راڈیو په ځانګړي مرکه کې ویل چې حمله کوونکی د بهرنیو ځواکونو لخوا ځای پر ځای وشل شو او دوهم کس 15 ورځې مخکې خپله کورنۍ پاکستان ته لیږدولې وه او په خپله هم تر پیښې 30 ساعت مخکې تښتېدلی. ښاغلی دستګیری د مرکې په پیل کې ازادي راډیو خبریال ته محمد صادق رښتینی ته د پیښې په اړه کیسه کړې ده.
د پنجشنبې په ورځ د کابل څخه میلمانه راغلي وو، د حساب کوو مشر راغلی وو او هغه د انتخاباتو د امنیت په باره کې د والي صاحب او زموږ د جنرالانو سره ګډه ناسته درلودله. هغې ناستې وروسته چې هغه ځي کله ووتلې کې چې دوی د هغه سره په تشریفاتو کې وي، تیارو د رضا پیلو سره ځي، تیارې راځي، دوی تیارو ته خېږي، ووتلې کې تیارو ته پاتې دي. دغه کس چې حمله یې کړې ده دغه وخت کې ټوپک راولې دي او دا ولې کومندان سره په نقشه کړې دي، پسې دا نور کسان شهیدان کړي دي، شهیدانو زخمیان شوي دي.
په دې حمله کې څومره کسان ښکېل دي او پلان څنګه تر هڅه وي؟
په دې خو چې اوس معلوم دي دغه دوه کسان دي، چې یو دغه بصیر دي چې دغه بل نفر ده بصیر پخوا په پولیسو کې کار کړی دي او د یو کار څخه اضافه کېږي چې د والي صاحب سره په پولیسو یا په امنیت کسانو کې دي. اوربدین چې دغه حمله یې کړې ده د دې تقریبا یوه میاشت شاوخوا کېږي، یا څه کم څه بالا، خو زما د ده چهره نه پیل کېږي او دې تازه راغلي وو نسه ځای پر ځای شوی دي.
حمله کوونکي ګلبدین په دومره لنډ وخت کې څنګه باور خپل کړی و چې آن د والي د دفتر د وروستۍ دروازې د پیرهدار په توګه دنده ترسره کوله؟
دا خو غلطي د والي صاحب د ګارډو کمانډان ده، یا دغه کسان ده چې درته دې ځای پر ځای کېږي، مسؤلیت یې ډېر هغه ته راځي دي او کسان چې د پېژندګلوي کوي دا سوه د غلطي اوغو کړې ده. نو په دې وجه باندې چې اوغو سوه کړې ده غلطي کړې ده، زه خو دا کېدم چې اوغو سوه غلطي کړې ده کسان دا کار نه دي چې کړی وای، باید د کومندان د ګاردم هغه تم چانس زمینه و چې هغه وتښتېږي، هغه نه دي تښتېدلی، هغه دته پاتې شوی دي. نو دا سړی هغه په مسؤلیت باندې دته ځای پر ځای شوی دي.
په پیښه کې څومره کسان ټپیان شوي دي او د هغوی وضعیت څه ډول دی؟
زموږ دوه کسه جنرالان ټپیان دي، چې په هغوی کې یو الهام دی، یو کومندان صدقور ورده دي، او دوه کسه ترجمانان دي چې د خارجانو سره کار کوي، او دوه کسه جنرالان زموږ شهیدان دي، چې یو جنرال صاحب رازق دی، یو جنرال صاحب رئیسر د امنیت دی، دا دوه شهیدان دي. دوه کسه خارجان ټپیان دي، چې په هغوی کې یو د امریکایانو خپل یو جنرال دی، یو یو عسکر دی. مشکور هم تللی وو د والي صاحب پوښتنې ته، والي صاحب پوښتنې تر څنګ اوغو پوښتنه وکړه، او خپل جنرال استولي وو جرمني ته، ترجمنان یې بګرام ته استولي وو، والي صاحب وو کومندان صاحب کلورده دلی وو، الهام اونګوري وو بګرام ته، والي صاحب وضعیت اوس ښه دی، شکر دی، پښه یې خوښ شوې ده، په پښه کې لګیا لري دي.
ویل کېږي چې یو شمېر کسان د پیښې په تړاو نیول شوي دي، دا کوم کسان دي او په څومره شمېر؟
هغو کې یو مولادا دی او یو د امنیت کس دی، یو بل د والي صاحب کسان څخه دي، دا درې کسان اوس امنیت کابل ته پرون واستول او دغسې تر تکې کړنې ډېر کسان دي.
نن په کندهار کې مظاهره هم شوې وه او ځینې کسان داسې ګنګوسې خبرې چې په دې کې خارجان لاس لري په دې پیښه کې، ستاسو معلومات څه دي؟
زه خو دا کاملا ردوم، په دې وجه باندې چې خارجان لاس درلودې، خارجان خپل جنرال نوشتلی، خارجان کلاس په درلودې خپل عسکر نوشتلی، خارجان کلاس په درلودې خپل ترجمانان نوشتلی، خارجان کلاس په درلودې یوازې کومندان صاحب رازق شهید کړی وای، رئیس صاحب د امنیت یې وده شهید کړي. زموږ نور دوه تکړه جنرالان چې یو کومندان صاحب د کلور د دي مهم کس دی، یو کومندان صاحب د زوم دی الهام، دا ولې ټپیان شولو؟ نو دا ښځو چې کومه مظاهره کړې ده، دا ښځې یا د وسلوالو مخالفین ته خاص استخدام شوي دي او یا د دته د سیاسي مخالفین ته خاص استخدام شوي دي. موږ همیشه د خپلو خلکو دفاع کړې ده، کومې دې ته ولاړ یو که ستاسو په یاد وي چې په یو نیوي کې نو یو امریکایي ولاړ چې موږ ته سبب نه غریب خلک شي دا موږ د هغو د شاو ودرېدو، په کلکه ودرېدو، د هغو ږغ مو پورته کړي، ږغ مو د مرکزي حکومت ته ورسوي، د رئیس جمهور ورسوي.
د کندهار د والي مرستیال حاجي آغا لاله دستګيري و چې د کندهار ولایت مقام د خونړۍ حملې په اړه له ازادي راډیو سره څرګندونې کولې.
ازادي راډیو
روسیا وایي د سړې جګړې د دورې له یوې موافقې د امریکا وتل به ډېر خطرناک کار وي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې هیواد به له روسیې سره له منځني وټن ویشتونکو اټومي وسلو له معاهدې څخه وځي. ټرمپ د دې کار دلیل دا بولي چې مسکو ډېر وخت له دې معاهدې سرغړاوی کړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، ساعت 8:30 بجې کېدونکی دی. پام کړئ، د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه کسانو رایه ورکړه. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي سر له نن دوشنبه به د انتخاباتو په خاطر د ښوونځیو رخصتي ختمه شي او درسونه به بیا پیل شي. د امریکا دفاع وزارت پرون تایید کړه چې د دوی یو جنرال جفري سمایلي چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو مشر دی د تېرې پنجشنبې د ورځې په پیښه کې ژوبل شوی دی. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي. او روسیه وایي د منځني واټن ویشتونکو راکټونو له یوې موافقې د امریکا وتل به خطرناک کار وي او د غچ اخستونکو اعمالو سبب به وګرځي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې وز ما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کندهار ولایت د ډنډ له ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې سکاله په ځمکه کې ډیر پیاز کرلی وو، حاصلات یې هم ښه وو خو مارکیټ ورته نشته. دیوې په دې فصل کې ډیر تاواني شوی دی. د دې ستونزه مو د کندهار ولایت د کرنې له رئیس ښاغلي سید حفیظ الله سیدی سره هم شریک کړه. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
استاسی نوم څه دی او د کوم ځای ټلیفون کړی؟
ما نوم عبدالحنان دی، د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ نه مستا سره تماس نیولی دی.
څه مشکل لري؟
مشکل می دغه دی ورور، حکومت را ته وایي چې تاریخ مکر بنګ مکر پلانې شي مکر صفا مکه وکر مشکر لري پیاز دی لکاو لکاو مسرکونه په سوي دي. موږ دغه حکومت څخه دا غوښتنه ده چې یاجی د ملک سره قرارداد وسی، یاجی دغه موږ ته ویلار او طریقه برابر کړي په مزکو کې پر درته راسته.
د دې سیمې سومره دی قانونو به پیاز کړلی.
کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ د پنجوایي ولسوالۍ د ډنډ ولسوالۍ د دامان ولسوالۍ د بدرې سو د قانونو به دغه پیاز کړلی.
حاصلات زیات شوی؟
حاصلات ورکړي دي، خوندور حاصلات ورکړي دي. خو دا چې بازار نه څه کې ګرد حساب ورته وکړي زموږ د نن ورځې روزانه نه په جوړیږي. 500 افغانۍ موږ د نن روزانه نه پاتېږي.
کوم اندازه خو به هم خرڅ کړي کنه؟
خرڅ کړي مې دي سید، پرون نه وړم ورځې مارکیټ ته وړي دي. په 10 افغانۍ ما جال ورکړي دي، 300 جال ما د شرنده مارکیټ ته وړي. په 50 افغانۍ زما سره ډاکټر والا وړي دي، په افغانۍ د خالي جالې ده، په یو افغانۍ هلته زما سره په مارکیټ کې وړي. مارکیټ والا په 2 افغانۍ غوري راښته کوي. نو بیا ته خپل حساب ورته ولګو چې ما ته په جال کې څو پاتېږي.
په دغه یو جال کې څو منه؟
وو په منه جال
چې څو کیلو راشي؟
کیلو خو هغه دی، نه کیلو، 14 کیلو، 15 کیلو اندازن راځي.
نور ولایتونو ته نه ځي؟
کابل، خوست، ځي پکتیا، واغه ځایو ته ځي. کم کم ځي 2000 جاله، 1500 جاله د دغه مارکیټ څخه باریږي. د خانانو د ورځې 8000 جاله، 1000 جاله. نو هغه په دې باندې چیرې کمزوري کیږي؟
تیرو کلونو کې خو به دا پاکستان ته تلل کنه؟
وو پاکستان ته تلل. 6 کال د پاکستان ګمرکاتو لوړ دي. دغه بوري باندې 1500 جاله 1400 روپۍ مصرف راځي. پخوا 1500 روپۍ مصرف راکلی، هلته به چې په 2000 روپۍ خاص و ماته به 800 روپۍ 1200 روپۍ په ګولۍ کې پاتې دي. اوس نو چې په هلته په 1500 خرڅېږي، 1200 روپۍ 1000 روپۍ 1200 روپۍ مصرف راځي ماته 1500 کلداری پاتېږي. نو هغه بچی شي دګر کال خواري ته بیا وګوره.
تاسو خو به په کندهار کې د زمیندارو دیقانانو او باغلرونکو اتحادیه ولرئ که نه؟ دا مشکل هم هغې سره شریک کړی نه دی؟
مشکل دا هغه چا دی چې کوم سړي ته دغه حکومت مرسته نه وي ورسره کړې، هغه بوغاري چې غار وي د هغه غږ څوک نه اوري، او کوم سړي چې په هغه وخت کې د حکومت د کوره سه یا مرستې یا د اخبارو یا د تخم یا د یو بل شي مرسته ترلاسه کړي، هغه سره چې موږ کښېنو هغه راته وایي وایي دا پرېږدي، دا دومره غم نه دی.
د کندهار ولایت د وطاق تجارت رئیس په دې څه کې څه وایي؟ تاسو ورغلي یاستئ؟
موږ کوم خلک چې زموږ د علاقې مشران دي ملکان دي، موږ هغو ته ویل دي چې که راځوي ولاړ شو، دغه یوه سړي ته خو درخواست وکړو چې ورسو، دا یا والي ته خواست وکړو، یا زراعت ریاست ته خو خواست وکړو، چا ته خواست وکړو، هغه وایي دا وروره زموږ کار نه دی. زموږ بیکانان هلته څوک په بازار کې داسې غټ ځای نږدې، هغه مخته ماسکر څوک نه پرېږدي.
داسې نه کوي چې تاسو ټول دیقانان راغونډ شي او والي ته ورشئ دغه مشکل ورسره شریک کړئ؟
نو دیقانانو کښې فرق سه، اوس یو دیقان دی، هغه د انګورو باغ هم لري، انګور یې ښه حاصل ورکړی دي، په ښه بیه خرڅېږي اوس، او جوش دي هغه من په ۱۲۰۰۰ روپۍ خرڅېږي، هغه غم نه لري. کوم سړی چې هغه خوار غریب دي د بل مځکه په اجاره، اوس ما خپله په اجاره په ۲۰۰۰۰ روپۍ نه مځکه اجاره کړې ده، زه د دغه اجارې ته ناست یم، د بل مځکه د زما هغه د ۲۰۰۰۰ روپۍ په شی غواړي.
دغه ستونزه په تېرو کلونو کښې مو او که نه څه کال پیدا شوې؟
یا د پروشه کال ښه بازارونه ما خپله کرلې وه، ښه خواري وم، ښه مزدورې یې را وکړله. شش کال هغه دی اوس دا درې میاشتې کېږي، دوې نیم میاشتې کېږي چې موږ دا پیاز کرلې دي، دلې د خاشو لاندې پراته دي، وراسته سولی.
دغه مشکل څومره تاوان در رسولی؟
۲۰۰۰۰ روپۍ زما سره د مځکې والا غواړي، ۳۰۰۰۰ روپۍ ما مصرف کړې دي، ۵۰۰۰۰ روپۍ به زه تاوان کوم، او درې کسان زه ۱۰ میاشتې ۱۲ میاشتې ۱۲ میاشتې بې خواري یې پاته سولم، چې ما د ۵۰۰۰ روپو نه بل ځای خواري کړې ده، نه مې بل ځای خواري کښلې ده. دغه کښته ناست وم، هغه خونساس په مځکې لاسو، نو ته خپله سوچ ورته وکړه، د درو کسانو چې د ورځې ماته ۳۰۰ کالداري روزانه څوک راکړي، ما د میاشتې ۹۰۰۰ روپۍ کېږي، د درو کسانو د ۲۰ میاشتو د ته خپل حساب ورته وکړه، ۲ لاکه ۳ لاکه روپۍ زما هغه نقصان شو، نو ۱۰۰۰۰ روپۍ ما په شش کال کې نقصان وکړي، یا ۸ لاکه روپۍ.
اوس څه غواړې ته؟
اوس زه غواړم چې دا زما ستونزه د زراعت د وزیر سره شریکه شي، بین د سره قرارداد وکړي، یا د دغه پاکستان سره پر دا مالیه باندې خبرې وکړي، دا مالیه لږ راکښته کړي.
ستا مشکل به ورسوو د مقاماتو غوږ ته به یې ورسوو.
مننه، ژوندی وسئ وروره.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د کندهار ولایت د کرنې له رئیس ښاغلي سید حفیظ الله سعیدي سره شریکه کړه. جناب سعیدي، د کندهار ولایت د ډنډ له ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر ازادي راډیو ته ویلي چې څه کال یې په ځمکه کې ډېر پیاز کرلي وو، حاصلات یې هم ښه وو، خو بازار نه لري، بهر ته هم نه صادرېږي، او د ده په خبره زیات تاواني شوی دی. ستاسې نظر مو غوښت.
د دې ورور مشکل واقعي شته دی، موږ همده ستونزه چې د زراعت په سکتور کې لرو او د زراعتي محصولاتو دپاره لرو، هغه د مارکیټ مسله ده. د ټول افغانستان په سطحه زموږ اکثره بزګران چې دي ډېر ښه حاصلات واخلي، ډېره ښه خواري وکړي، خو بیا د دې هغه محصول چې دی مارکیټ ونه لري، یا په ډېر کم قیمت باندې مارکیټ ته ځي، دی زیانمن کېږي. په دې باندې موږ اوس کار کوو، عامه پوهاوی کوو چې کم کال کې د کم جنس کم محصول قیمت زیات شي، بیا دی په ماغه کال باندې راتلونکي کال ته بیا ټول دی ماغه محصول کری، نو چې مارکیټ کې کله زیات وي، تقاضا کمه وي، خپل قیمت کمزوری وي، نو بزګر تاواني کېږي. بزګر ټول ځمکه باید په یو فصل باندې ونه کری، که کریم دی باید د خپل ځمکه طبقه طبقه کې، مثلا یو جریب مثلا د میاشتې په دې ۱۵ مخکې وکري، یو جریب پسې بیا ماغه فصل کوي، دا ګلپیان کری که پیاز کری شل ورځې پسې وروسته وکړي. یو خو ګټه په دې کې دا ده د بزګر دپاره چې مثلا دی هغه کوم چې زراعتي تمرینات دي، زراعتي مشقونه دي، دا ښه ترسره کولی شي، یعنې ښه رسیدګي کولی شي. بل مارکیټ باندې هم لوډ نه راځي چې د ده ټول حاصل په یو تاریخ باندې که د کش کړی وي، د ده محصول هم طبعاً په یو وخت باندې رسیږي، نو بیا مارکیټ ته دا چې رسوي هلته مارکیټ باندې زیات وي، هلته محصول زیات وي، تقاضا کمه وي، نو قیمت راغورځېږي. پیاز چې دي زمونږ زیات کېږي، زمونږ اقلیمي شرایطو ته ډېر برابر دي، نو دلته مونږ یو غټه ستونزه د استورونو لرو چې کول ستورونه نشته چې دا مونږ استور کړو، د پاکستاني تجاران یا زمونږ افغاني تجاران دا په سیزن کې د بزګرانو څخه ډېر ارزان اخلي، تی وړي پاکستان کې الته ستور کوي درې میاشتې بعد څلور میاشتې بعد بېرته دا افغانستان ته راځي مختلف ولایاتو ته دا دلته بیا په ډېر جګ قیمت باندې دا خرڅېږي. دا ستونزه واقعیت ته دی.
سیدي صاحب، د دې ستونزې د حل لپاره هغه کوم تدابیر چې د کرنې وزارت نیولي که هغه لږ بیان کوي؟
په دې کې انشاءالله وزارت زراعت او په ولایتو کې ریاست زراعت ترویج کارمندان موږ په دې کې عامه پوهاوي دپاره کار کوو د بزګرانو او همدارنګه د مارکیټ کلسترون دپاره هم تاسو په جریان کې استئ چې کارونه شروع دي. 5000 میټریک ټنه په تولید سره به انشاءالله دغه سټور جوړ شي. دغه به جوړولو سره به انشاءالله بیا زموږ ډېرې ستونزې کمې شي.
جناب سیدی صاحب، پخوا خو به دغه حاصلات پاکستان ته تلل، هندستان ته تلل، هلته ډېر ښه مارکیټونه لرل، نو څه کال نه دي تللي که څنګه؟
مارکیټ وته شته دی، یعنی پاکستانی تجاران افغانی تجاران دا پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، خو په ډېر کم قیمت باندې. معنی که چېرته موږ دا دپاره او بیا خپل محصول د مارکیټ د تقاضا مطابق مارکیټ ته وړاندې کړو، هم به د مارکیټ قیمتونه تغه ساتل شوي وي او همدارنګه زموږ بزګر به تاوان هم نه وي کړی او بزګر ته به هم یو څه پیسې لاسته ورغلي وي.
سیدی صاحب، که د دولت ځینې ارګانونه، ځینې وزارتونه، امنیتي ارګانونه، دفاعي ارګانونه دغه حاصلات په خپله واخلي، نو دې سره به یو کومک نه شوي؟
بالکل، زمونږ کوشش هم دا دی. اوس جناب رئیس جمهور په دې کې ډېر تغه دی چې تاسې داخلي محصولات څخه استفاده وکړئ، چې دې سره به یو زموږ خصوصي سکتور هغه چا چې په زراعت کې پانګونه کړې ده نو دا سپورټ کېږي.
جناب سیدی صاحب، دې ته ستاسې څه مشوره ده؟ دغه سړی چې عبدالحنان نومیږي او وایي څه کال مې تاوان کړی، دې ته څه مشوره ورکوئ تاسې چې آینده کې د دغه تاوان نه بچ؟
بالکل، دې ته زما مشوره دا ده چې دې د مارکیټ د تقاضا په نظر کې ونیسي او دې د خپل ټول یو محصول مثلا دې ونه کړي، یو فصل ونه کړي. د کولای شي چې په څنګ کې مثلا که پیاز دی کری، پیاز سره څنګ کې اوګه وکړي، کچالو وکړي، مثلا نور سبزیجات، پالک، بامیا، رومیان ډېر ښه مارکیټ لري، دا وکړي، بادرنګ وکړي. یعنې که دغه شی نه دی په نظر کې ونیسي نو زه انشاءالله یقیني یم چې دی به تاوان ونه کړي او دی به ګټه کوي.
نو اوس خو تاوان کړی؟
کم از کم دی زمونږ سره دا خپل مشکل چې دی د نږدې نه زمونږ د ولسوالۍ د ترویج کارمندانو سره، همدارنګه ریاست زراعت خو د بزګر کور دی، دی کولی شي هلته راشي زمونږ نه مشوره واخلي. خارجي مارکیټ پسې هم موږ ګرځو. دا ټول هغه څه دي چې دولت دې ته ژمن دی.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کندهار ولایت یو بزګر ویلی چې پیاز ډیر حاصلات ورکړي خو بازار نه لري او خپل مصرف هم ورته نه پوره کوي، او د کندهار ولایت د کرن رئیس سید حفیظ الله سیدی ژمنه وکړه چې دوی ته به ګټورې مشورې ورکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې غواړم د تل په تیر ستاسو هغه پیغامونه خبره کړو چې تاسو پکې خپل ورک ځان لټوي. خو د خبرونې د جوړښت سره سم به لومړی د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې دوی له خپلو کورنیو لرې دي او غواړي د همدې خبرونې له لارې کورنیو او دوستانو ته ورسیږي. که تاسو ته معلومات وي نو کولی سئ د ازادي راډیو د ورکو دوستانو خبرونې ته زنګ ووهئ او د ورک یا موندل شوي کس نشانې او د خپل د ټلیفون شمیره راته پرېږدي. نو نور مو په تمه نه پرېږدم، پیغامونه ته به ورسو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه حکیم الله د کندهار ولایت څخه تاسو ته یو پیغام پرېږدم. موږ یو انجلۍ پیدا کړې ده چې نوم یې شاکره ده. زموږ سره هر چا دغه خور یا معنا پیژني، زموږ سره دې پر دغه شمیره تماس ونیسي. 0 5 8 1 0 2 0 5 8 1 0 2 0. سانجلی تقریبا د لس کال عمر لري. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم. ارشاد د خوصلات حلو من دزیر و سالیت خواه. تقریبا در ایتالان هم چی دخبل کورت خانه درک شوه یم. اوس شپارس کاله عمر لرم او خوست کې یو کور سره اوسېږم. که خپل خپلوان او یا بل داسې څوک رب مې غږ اوري نو ماته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0-5-0-8-0-0 شمېره یو ځل بیا وایم 0-5-0-8-0-0 السلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
دوستان اوس به تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوئ.
بله السلام علیکم اهل سلام انا اهل من ولایت مرکز لشکرګانه د ټلیفون پر لیکم. ما یو کلیوال دی چې د اهل من ولایت د مرجی ولسوالۍ دی ولسم بلاک اوسېدونکی دی. هغه لاندې ویلې مې چې شهزاده حکار زوی دی او د لوی اختر نه مخکې د خپله کوره څخه دراکه شوی دی. کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ کې تللی دی. بین د مرګ نه د ژوند دراکه زما سره سره که څوک ما فغاوري او یا دوی خپله زما فغاوري یا ته د کوم دوست ما فغاوري لطفاً د انساني مهربانۍ له مخې د زما سره د ټلیفون پر همدغه شماره باندې تماس ونیسي. سلام شماره ده 0-4-3-5-0-5-0-4-5.
دا موږ زه تاسو راځم ولاسه د دریشه ولسوالۍ د مند ولسوالۍ د ولایت څخه د ولسوالۍ څخه په کومه عثمان په نامز ملي او وطن د وطن یو سړی دی ورک دی. زما خبره یا د سیدی څخه باندې په هغه ځای کې اوري یا د خپل نظر غوړي وته شمیره ته د زنګ ویزم نه د ستار نه تاسو خبره کومه د یلمند د کرشته ولسوالۍ څخه. نو مو وخت نه ځای کومه. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه د نوا کوچای خوست ولایت د ببرک تانی څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو انډیوال د درې کال کېږي د لشیر په ولسوالۍ کې د خوست ښار طرف ته په تګو ورک شوی ده. اتلس کال عمر لري که چاته په دې اړه معلومات یې نو ماته دې په دې شمېره تلیفون وشي
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- شپږ پنځه نوي پنځه څلوېښت که په دغه شمېره موږ ته هر یو معلومات راکړي نو $2000 نام دی. وسلام.
الو ما یو ورور ده په نام د دلچین ده دا درې کاله کېږي چې ورک ده. زما نوم محمد ګل ده له زابل نه ولایت څخه غږېږم. که چا پیدا کړی او چا د پاتې په دې نمبر دې زنګ ووهئ صفر اویا دوه څلوېښت دوه شپېته اته سوه پنځه. وسلام.
السلام علیکم وروره. ما یو ورور پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. ولایت ته د تخار ولسوالۍ خوجبالدین نه راکه شوی ده. پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. زه زمری نومې کوم. یو ورور یې اکبر نومېږي. یو ورور یې شاپور نومېږي. یو ورور یې رستم نومېږي. په دغه شمېره کې چا ته معلومات یې ما ته دې زنګ ووهي. یا ما شماره دې سب کې که ژوندی یې ما شماره دې ونیسي ما نه معلومات دې ما سره واخلي. ما نه خدای په امان.
السلام علیکم. یو الک دا اسانی نوم دا دما زوی دا دا اته کال کیږي چې دای په پیښور کې ورک نادره کدا ورک دا که ار چاته معلومی نو دای د میدان دی ولایت دا د نرخ دی ولسوالی دا او دغه د مون شماره ده دا د مون شماره ده په دغه شماره دی مونږ ته زنګ وی او یو جان مننه.
بله السلام علیکم. زه سمیع الله د فراه ولایت د بلابولک د ولسوالۍ څخه اړیکه نیولم. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه دا دوه کاله کېږي چې ناترکه دی. که چا معلومات وي په دغه حق لدي زموږ سره اړیکه په دغه شماری زموږ سره اړیکه ونیسي. 0-0-2-0-2-2-1-4 وسلام.
بله السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی الوزۍ نیمیر دی د دغو اوسېدونکی ده د کلا په سر د سینک اوسېدونکی ده د کنګټ کېږي ورک دی کیر مسلمان ورور ته په بیا کله معلومات لري ماله دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووهي 0-2-2-3
سلام علیکم. محمد خبر محمد اصابی تکلیف لگے اصلی پنجوائی ولسوالی بھی دراز محمد ارادہ بھی کیا ہر وہ صحت معلومات لگے تمہارا مزلام بل اختل ادھر کھڑے گا
ایران معلومات
السلام علیکم. زه مرزا خان د غزنی ولایت د جرور شریف خان عالی کر سره چې ته یاده ما یو ورور د چنې د سی د بیار له سو ته لولي د پلار نوم عبد الرحمن دی د بن نوم احمد لاوی د جنې نشې د کور څخه نظر کړي نو چې هر چا ته حال باندې معلومات ته د شمیرې د راته جنگ وي چې پر اویا اته د سټنې څنګه سو وي ول شمیرې یو ور زیاده لوم چې پر اویا اته د سټنې څنګه سو وي ول دیش مری در ته زنګو یا خپل جایزه هم تر لاسه کولای شي.
السلام علیکم. پرشه تر غلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحه څخه زما یو ماما دی چې دا شپانس کال کیږي چې نادر کسوی دی شادي خان میږي چې د ورونو نمونه دی عبد الرشید عبد الشکور خان دغه د ورونو نمونه دی او د مشخ رینو می عبد الغفار معلومات لري مهرباني له وجې زما سره پر دغه شمیرې اړیکه ونیسي 0-0-2-0-0-8-0-8 یو ځل بیا شمیره 0-0-2-0-0-8-0-8
زما نوم احمد ولید د کابل څخه مه اړیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا واته میاشت کېږي اردو ملي کې په روزګان ولایت کې هغه وظیفه تلوده نو تقریبا واته میاشت کېږي چې هغه نه موږ ته اول صحیح او نه شماره هغه تلیفون چې ور سره هغه بند ده او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه امتن وه او نه امن و امنیت وه بلکې د طالبانو په معاصره کې وه نو دغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلې. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په روزګان ولایت کې نوم یې وایم دغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې درک یا معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي نو الله تعالی ته ساجر به نصیب کړي. زما شماره ده 0-1-9-1-9-8-4 د ریبا شماره ده 0-1-1-8-9-5-5-8-4
السلام علیکم مالم رحمت الله علیه و آله موجود سعی سعی علیکم یه وری ما خیلی کار کردیم چرا کنیم امیر محمدی شروع نمی‌شود ولی الان شروع می‌شود داری هر مسلمان واقع بجای هر مسلمان داری مشتری پداش میاره حالی کوینیش برو سعی تا سلیش بسوا جنگیم بسوا وش پیتر
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدا رسول الله اما زهرمان ولا سفر خبری کنم زموږ یو ورته دوه سلام او د سما د دې تعالی په تاسو دې د هلمن ولا د خوشال کړي نه دلی له سالي و سدین کړي دې شهر چا د پاک له معلومات یې په دغه شمار دې ما سره اړه کوي چې سفر هوا سفر څنګه و سفر دوا درې سفر درې دې ورځ شماره سفر هوا سفر څنګه و سفر دریه سپر دریه
السلام علیکم ورز محمد در غنداو فخه خبره کومه زوی دو فرکتی د محمد سلامه دی اصادی تکلیف لري اصلی د پنجوائی دو الاسوالی دی د کشمیز تلغور دلی تلغور دی د رزنامه دراره دی شغز نشماره دی سپر وستاو نجس دیجر کنجلس داز نسماره ده کار ده سر کبی ده معلومات ولری داغ اسماره ده مست معلومات را کی سیرنی ورکوکی ده
السلام علیکم زا عبدالحنان مومنی ملک نهار ولایت سخه اسما یو دو سورکی ده وحید پنم بانجی ده ننس انو شپجمش کیجی چی کورت نویدر آغالی که چوک فار معلومات لری نو ماته جی فرداغ شمیره زنگوی سفر او سوا نحمیوی سفر اتنوی چلو سوا اتعاویا
سلام علیکم زمالت خان دی غزنی لویتن خبره کوم نمو یه دوانا پرا کلوال دی یو دی پپل پنامو بل دی روغان پنامو دی دلوی لاختر دلوی اختر ندوو رزی مخ که دی غزنی ولایت که رکسوی دی دوالا سر ورون دی په پلاسه کا تور مزغن ثوی دا وروغان دې سر ده چې څوک دې پالا باندې معلومات لري او یا دې خپل باندې دا اوري نو تاسو دې دې سره باندې تماس ونیسئ سفر دوه واري وو فالور نو دې پنځه دوه واري دوه دوه
سلام علیکم نوم بلال دې کابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده زما یو کاکا دی د سردار والی په نوم دی د پلار نوم یې قاسم علي دی سل کاله کېږي چې نادره کشوی دی د پاکستان د خزانې کیمپ څخه که چاته پته یې معلومات وي ما ته یې په دې شمېره زنګ وښي صفر و و څلور اته څلور دوه نه دوه نه وسلام
اور السلام علیکم ما یو ورور دی دادا علی پن احمد دی د شمپیر اور سبرک دی یو بل له بحرام ور سره دی هغه د پیولا پن احمد دی داز د دوبه پر د باندې سلی د مرجو خو خاطر کال یو سوال د رقم معلومات لري د شمیره دی ما ته څنګه وې سپر و سلور سلور ن و ن کنده دوا اتر السلام علیکم رحمت الله
السلام علیکم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله علیکم ولده مزیو دوسته محمد سلام په نامه ده د محمد خیل د کلی ده زابل ولایت شاجیر ولسوالی زادی رادیو له کارټون څخه څخه هله کوم کچیر دا ما پیغام نشر کی او یاده خپل د ما आवाज اوري مې پر دغه شماره له مو سره اړیکه ونی کی چې پر اویا دواویا نونس نزه ساو پنځه اتیا شماره یو ځل بیا وایم صفر اویا دوه اویا نونس پنځه ساو پنځه اتیا السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زما ښایسته هغه دی وروره چې ورور مې دی یو ورور دی اته کاله کېږي د عبدالواحد په نامه دی د عبدالمحمد کاکا زوی دی دی ورور یم عبدالوهاب یم په دې خپله زما غږ اوري که بس څه اوري په دغه شمېرو د موږ ته زنګ ووایي صفر اووه نه اته پنځه صفر نه اووه دوه درې په دغه شمېره د موږ ته زنګ ووایي
زما نوم عبدالولي او ازادي راډیو څخه دا پیغام لرم چې زما یو د ماما زوی چې نعمت الله نومېږي د څلور پنځه کاله کېږي چې له کوره ورک شوی دی. اوس له تاسو خدا هیله کوو که چېرې چا لیدلې یا چاته معلوم یې چې راویه شي او په دې شمېره سره صفر څلور اویا اووه څلوېښت اته څلوېښت یو څلور اته شپېته. سلام.
وعلیکم سلام محترم وروره، ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه و دادی خبره کړه. په دې هیله چې تر بلې خبرونې پورې ستاسو د ورکو عزیزانو ترک معلوم سي او یا هم له کورنۍ سره یو ځای سي. تر بلې اونۍ او بل پروګرام پورې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.